السلام علیکم ستړي مشي د مشال ریډیو خبرونه اوري په پیښور کې د بازیګر شپږ بجې شوې د شپږونه تر وو بجو د خبري کړي کې ز بنور شاسته سو قربایم نیکه هلیو پیرځونه می قبول کړي په دې خبرونه کې درته یو شمیر کورنی سیمایز او نړیوال ریپورتونه وړاندې کو خو په سر کې د دې سات خبرونو ته پام وکړي د خبرونو سرټکی اسلام آباد های کورټ په توشخانه کیس کې د سزا خلاف د عمران خان په درخواست فیصله محفوظ کړه علي وزیر او ایمان زیب مزارعی ته د بغاوت په مقدمو کې یو عدالت ضمانت ورکړی خو دوی په نور مقدمو کې لا هم گرفتار دي او د فرانس د تعلیم وزارت په حکومتي اسکولونو کې د ابایا په اغوستلو بندیز لګولې ده د خبرونو تفصیل اسلام آباد های کورټ په توشخانه کیس کې د عمران خان د سزا پر ضد په درخواست نن د اوریدنې وروسته خپل فیصله محفوظ کړو ټاکل شوی چې سبا به واورول شي د عمران خان د درخواست اوریدلو لپاره د اسلام آباد های کورټ دوه رکنی بنچ جوړ کړی شوی و چې پکې جسټیس عمر فاروق او جسټیس طارق محمود جانګيري شامل دي عمران خان ته د توشخانه څخه د ترلاسه کړو سرکاري توفو په اړه د معلوماتو نسرګندولو په تور عدالت دروازه اگست میاشت په 15 نیټه د دریو کلونو د قید سزا اورول یو لاغه رئیس نو موړه د اٹک په زندان کې بندي ده په دې لړ کې تیر د 2022 کال په اگست کې د واکمن اتحادي حکومت د قومي اسمبلی 15 غړو سپیکر ته درخواست کړې وو چې په ترڅ کې سپیکر د عمران خان د نه اهلی لپاره توشخانه ریفرنس الیکشن کمیشن ته استولې وو په اسلام آباد کې د ترهګرۍ ضد یو عدالت د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مشر علي وزیر او د بشري حقوقو د چارو وکیل ایمان زیب مزاری ته د بغاوت په مقدمو کې ضمانت ورکړی دی د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکخ ادریس پښتین مشال ریډیو ته ویل چې عدالت دا ضمانت د نن په اوریدنه کې ورکړی خو علي وزیر لا هم خوشی کړل شوی نه دی د ویل
یو بل فایر کټ شوی دی جلسې باندې هغه باندې راښوی دی هر دنه شوی دی اوس نن بیکا پورې له سحر پورې به فیصله راشي چې هغه زمات ور کوي کاری چټ کوي
دا راز نن تر ضمانت وروسته چې مزاری د راول پنڈې له زندانه اوتله نو د اسلام آباد پولیسو بیا گرفتار کړ د اسلام آباد پولیسو په ایکس چې په خوانې نوم یې ټوئیټر وو په لند بیان کې ویلي دي چې مزاری یې د بارکاو تانه په قضیه کې نیولې ده په قومي اسمبلی کې د جنوبي وزیرستان په خوانې استاد علي وزیر د اگست په 19 او ایمان مزاری د اگست په 16 اسلام آباد نیول شو په دوی تور د شه د اگست په 13 یې د اسلام آباد په ترناول کې د پښتون ژغورنې غورځنګ په جلسه کې د ریاست زد وینا وکړې وی لاري تړلې وی او د موټرو شیشې ماتې کړې وی خو دوی دا تورونه ردوي د سواد د منګوري خاروال یا میئر شاهد علي خان وای پولیسو یې په کور نا قانونه چاپه وهلې نو مولي نن رسنوي ته په لګلې یو ویډیو بیان کې ویلي چې لومړی یې کور ته داسې نامعلومه کسان ورغلل چې په موټرو یې نمبر پلیټونه نو لګیدلې د په وینا له هغه ورسته پولیس ورغلې او له دوی سره نه د گرفتاری وارنټ وو نه سبل کاغذ خو په کور ورننوتی او حالت ویډیو غانې جوړې کړې دي خو د سواد د پولیسو مشر دی بی ام جدلی نن مشال لري تو ویل چې د مرستيال کمشنر په امر له درې ام پی او قانون سره سم د هغه د نیولو حاسه شوې ده د په وینا شاهد علي خان په کور نو پولیسو دغه د کور هیڅ ویډیو نه دا جوړه کړې د شاهد علي خان تعلق د پاکستان تحریک انصاف ګوند سره ده تاسو د مشال لري خبرونه اورئ د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استاد ریچارډ بینټ وای په جرمنی کې د افغانستان د مدني ټولنې له غړو سره د هغه هیواد په وضعیت بحث کړی دی بینټ د اگست په 28 په ایکس چې په خوانې نوم یې ټوئیټر وو لیکلی چې د بحث انتظام د بهرنیو وګړو د ادغام لپاره د یورپی تنظیم لخوا شوی و چې پکې په جرمنی کې د افغانانو په حالات او د افغانستان په اړه په نړیوال تګلارې خبرې وشوي د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استاد زیاته کړه چې د غونډې غړونوالو ټینګار وکړي چې د افغانستان وضعیت یو نړیوال ذمہ واری ده دا غونډه په داسې حال کې شوې چې د اگست په نیمایي کې په افغانستان د طالبانو د واکمنې دوه کال پوره شول. هغوی د خپل واکمنې د پیل راهیسې په جینکو او ښځو یو لړ بندیزونه لګولي دي او دا خپل کورنۍ موضوع بولي. او بل خبر دا چې د فرانس د تعلیمي او ځوانانو چارو وزیر وې دي چې دغه هیواد په سرکاري سکولونو کې د ایبایا په اخستلو بندیز دي. هغه د اگست په 8مه د دلیل دا و خو چې د ځینو مسلمانو ښځو جامع د تعلیم په اړه د فرانس د سختو آزادو قوانینو سره په ټکر کې دي. د تعلیم وزیر ګابرییل اتل ټي اف 1 ټلویزیون ته ویل دا به نور امکان ونه لري چې په ښوونځیو کې څوک ابایا واغوندي. د فرانس اخی لاسو ګوندونو په ابایا د بندیز لپاره فشار راوړی و خو کیڼ لاسي سیاسي ګوندونه وایي چې دا بندیز مدني ازادي د خپل لاندې کوي. د خبرونو پای د مشال ریډیو په خبرونو کې مودې سات خبرو دا واوریدل په روانه غړې کې را سره اوسې چې په دې موضوعاتو تفصیل واوري. اسلام آباد های کورټ په توشخانه کیس کې د عمران خان د سزا خلاف په درخواست اوریدنې ورسته فیصله تر سبا محفوظه کړي. د خیبر پښتونخوا په بیلابیلو ضلعو کې شو پرونی زمینی انتخاباتو د نتیجو په اړه خبرو و. د کورمه خلک شکایت کوي چې د وسلوالو خلاف د پوځي عملیاتو په وخت ډېرې قرباني ورکړي خو امنیت اوس هم خراب دی.
کورونه خزمې نه مور پلار مې دی خويندې مې دی کور کې او په دې کې مونږ 1500 مې شو پیدا کولې
نو بس اورم ګران دی غوړین ګران دی.
د غغک چې تاسو واورید دا په پاکستان کې د ګرانۍ په حواله باندې د عوام وو. د کورمه خلک شکایت کوي چې د وسلوالو خلاف د پوځي عملیاتو په وخت ډېرې قرباني ورکړي خو امنیت اوس هم خراب دی.
د دینه مخکې اپریشن شاو هغه سره مو کورونه او کوربور هر یو شای ویرون شاو اوس بیا دا وکی شروع شوه دي حکومت په کو د دې شي مخنیوي وکی.
په پاکستان کې په د بشری حقوقو فعالان وای روس د منځنۍ ایشیا کډوال د شهریت ورکولو په بدل کې پوځي خدماتو ته مجبور کوي. یو شمیر نور کورنۍ سیمایز او نړیوال ریپورتونه به هم واوري د مشال ریډیو تر سم شي. د مشال ریډیو خبرونه دي چې دا غړې درته پکې رپورټونه خبرونه او شننې دراورو او ورزود اولنی خبر تل کسنګ چې مو اوریدل د پاکستان د پخوانی وزیر اعظم عمران خان خلاف د توشخانه کیس د سزا پترس کې عدالت ته یو درخواست جمع کړل شو او پاغینن اوریدنه و چې دغه درخواست باندې کوم اوریدنه شوې ده. نو عدالت ویل دي چې فیصله محفوظ کړي ده او سبا لبا خپل فیصله او روي دا وخت د اسلام آباد نه زمونږ همکار طاهر خان موږ سره د ټلیفون په لیکره. طاهر خان صاحب تاسو ته هرکلی وایو. دغه د عمران خان چې کوم د سزا خلاف د توشخانه کیس درخواست هغه جمع کړي او پاغي اوریدنه شوې ده نو دغه تفصیل که زمونږ اوریدونکو ته وایي.
سلام تاسو ته تاسو اوریدونکو ته بالکل تاسو درست ویل چې اسلام آباد کې های کورټ د پاکستان تحریک انصاف د مشر عمران خان د دریو کالو د قید د بند سزا معطل کولو زندورو د پاره چې کمی او درخواست دایر شوی وو پاغه باندې فیصله نن هغه محفوظ شوی ده او عدالت بیا د دغه فیصله محفوظ کول وروسته وویل چې دا فیصله به سبا شاوخوا 11 بجې د دې اعلان کیږي. اول چې کړه نن په دغه درخواست باندې بحث نن جاری وو تک دا مخکې نه وو خو دا دوه ورځې د وقفې وروسته چې کوم نن بیا شروع شو. نو چیف جسټس د اسلام آباد های کورټ عامر فاروق پخپل باندې هم دا ویلی وو چې نن به دغه فیصله اعلان شي خو بیا کله د انتخاباتو د کمیشن وکیل هغه امجد پرویز چې کله خپل دلایل ورکول نو هغه دغه درخواست د معطلې دغه صدا مخالفت مو کړ او ځنې قوانین او د ځنې کیسونو دغه حواله ورکړه. خو هغه یو خبره دا وکړه چې دی کیس کې تر اوسه پورې ریاست ته یعنی حکومت ته نه دی ویل شوی چې هغه هم دغه نظر واخستل شي. نو بیا چې د سس په دغه موقع باندې وویل چې دا خبره دوی چې کوم عدالت عمران خان ته د اگست په 15مه د دریو کال سزا او ورکړی وا هغه وخت دی دا خبره نه وکړي. نو بهرحال بیا د عمران خان وکیلانو خپل دلایل ورکړو خو دغه دلایل وروسته بیا دا فیصله اوس تر سبا پوری محفوظ ساتلی شوې ده.
سمه ده طاهر خان صاحب، که زمونږ اوریدونکو لپاره لګ دا وای چې دا توشخانه څه شی ده، په عمران خان دا مقدمه څنګه جوړه شوه؟
کوره توشخانه خو یو حکومتي یو سرکاري یو زیوی چې کله مشران حکومت ولدی بهر لاړ شي او حکومتونه ورته تحفه ورکي نو هغه تحفه ته بیا جمع کول کیږي. عمران خان چې کله وزیر اعظم وو په ده باندې بیا وروستو د مسلم لیگ نون د یو قومي سمې د رکن لخوا یو ریفرنس لیګلی شوی او درخواست ورکړی شوی د قومي سمې سپیکر دا تور لګول شوی وو چې عمران خان کله وزیر اعظم وو نو هغه د ځنې هیوادونو نه سعودي عرب چې کرم پکې شوی دی چې تحفه هغه د دغه توشخانه څخه اخستې وي او وروسته بیا هغه خرڅې کړې وي او داغه چې کوم پیسې وي آمدنی وا هغه د انتخاباتو کمیشن ته الیکشن کمیشن ته په گوشوارو کې دغه تفصيلات نو ورکړې چې د مسلم لیگ د نون د هغه غړي ته یو موقف وو د قانون تر مخه دغه ټول تفصيلات باید چې د انتخاباتو کمیشن ته ورکړې شي. د انتخاباتو کمیشن تیر کال عمران خان په اکتوبر کې دغه درخواست په بنیاد باندې هغه نایحل اعلان کړ او دا فیصله کړې وه دا چې عمران خان باندې دغه د غلط بیان په تور لګول شوی دغه مدني پټ ساتلو تور په لګول شوی او بیا الیکشن کمیشن چې کړ دی نایحل کړ نو دا ورسره هم ویلو چې د عمران خان خلاف دی د فوجداري قانون په بنیاد باندې مقدمه درل شي. فوجداري قانون دغه چې هغه کم یو جنایي وته هم ویل کیږي چې قتل دی غلا ده ډاکه ده یا نور کوم سنگین جرمونه دي دغه پاره کوم قوانين دغه فوجداري بیرون بیا د خلاف کیسو چلی ده په یو ځلی عدالت کې او عمران خان ته د پنځم د اگست په پنځم باندې د دریو کالو د کیس سزا یو لک روپیه جرمانه وورول شو او په دغه فیصله کې هم عمران خان باندې دا تور د عدالت ویلو چې بده باندې تورونه ثابت شوی دی چې د جالي حلفنامه داخله کړې و بیان حلفي داخل کړې و دروغ ویلو د دغه فیصله نو بهرال تو شخانه کیس کو سبب بیا مهمه روز ده چې سکی عدالت فیصله کوي خود ته د تحریک انصاف وکیلانو او پارٹی مطمئن ده چې دغه سزا به معطل شي ځکه په درخواست کې یقین دغه سزا د غیر قانوني بللې ده فاسټ کړي چې دغه سزا معطل شي.
ډیر مننه طاهر خان صاحب ورا سره د اسلام آباد نه چې په توشخانه کیس کې د عمران خان د درخواست اوریدنې او بیا د دغه مقدمه د نویت په اړه یې مونږ ته تفصیل راکو. دویمه موضوع بیا پرون په خیبر پختونخوا کې بلدیاتي زمینی انتخابات شوې دي په 22 ضلعو کې او د خیبر پختونخوا انتخاباتي کمیشن چارواکو مشال ریډیو ته ویلي چې دا هغه چوکۍ وي چې په هغه باندې یا خو چې کوم امیدواران وو هغه د مړینې د وجنه یا غي استفاګانی ورکړي دغه وجنه یا د نامزدګۍ کاغذونو کې کم کمی پاتې شو دغه وجنه دغه چوکۍ خالی پاتې شوی وي نو زمینی انتخابات وو بلابل بوکه دغه انتخاباتو کې پرون خلکو د مازیګر 15 بجو پورې رای واچولې بیګا د شپې ځینې نتیجې راغلي وي خو نن د پیښور نظمنګا خبريال شبیر جان د دغه زمینی زمینی بلدیاتي انتخاباتو د نتیجو په اړه موږ سره تفصیل شریکي.
د الیکشن کمیشن د خبر په قاضي کوم وایي د سهیل احمد سره زما خبرو شوې نو هغه وی چې تر دې د ما هغه ته کوم نتیجه راغلي دي یعنی د سوبې په دیو وشته د لوک آزاد امیدوار د ټول زیات سوته تر لاسه کړی چې سروې کړي په فصې په دوهم نمبر د پاکستان تحریک انصاف د عمران خان څنګه غوندې هغه څور د سیټونو تر لاسه کړی دي دا شان مو په فصې دریم نمبر باندې جمعیت د افغانستان د رحمان د شپږو کې جمهوریت اسلامي 500 کې عوامي نشین ګوند 400 کې پاکستان پیپلز ګوند 200 کې او تحریک لبے پاکستان یو څوک تر لاسه کړی دا د دې نه کلمې دا پښتنو کله چې آیا دا موږ ک ودانل شي چې دا فائنل یا ختمی نتیجې نغوي چې نه چې کومې ختمی نتیجې دي اوب درې ورځې پس الیکشن کمیشن په خپل سایت باندې چاپ کړي دا د خیبر پښتونخوا یو وشته لوي چې په دې کې پیښور او 200 کې پکې په دې کې سواتو ملکندو چا صدوا مردانو نوخارو تورغرو بردر لوور د دغه شانت دی احسان ملک لتی مروت بنو ټانک دا تقریبا یو زلوی او 15 پټه ویلج او نیبر هډ کونسل وی دی که خود اصل نو سیوا یو نیم شنو سیوا د سی کونسل د چغړ ډیر جات حساس ګرځول شوی او خو تر اخره پورې صف اسما نه ناول پیخ مختره غلی دا او نو د اوټونو چول عمل کې سلانجا یا د سره ټګي یا سره دغه شکایتونه مختره غلی
دا وو شبیر احمد جان چې په خیبر پختونخوا کې د پرونی زمینی بلدیاتی انتخاباتو د نتیجو په اړه زمنګ د همکار هارون باچا سره خبرې کړې وې.
مشال ریډیو تاسې د پختونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. د اسوات پولیسو د اگست په 28 د شپې مهال د بنګورې د خاروالۍ د مشر یا میر شاهد علي خان د گرفتاری لپاره د غپکور چاپه وهله خو غې وننیوه. نو مولي نن دغه چاپی و ویډیو د سیمې خبريالانو ته ویلې ویل چې پولیس له 1300 میاشتو راهیسې دی او کورنۍ یې بی ځایه زوروي. شاهد علي خان د پاکستان تحریک انصاف یو ځای مشر دی. د سیمې پولیسو بیا په دغه وروسته ویل دي چې د دې ګوند په یو شمیر مخکخانو د غوې د احتجاجي مظاهرو لوجې مقدمه درج دي او دوی ځنې نیولي نور به هم نسی. په دې حقله تفصيل د نیاز احمد خان ریپورت کې ورو.
د ضلع سوات مرکزی خار منګوري مشر میر شاهد علي خان خبريالانو سره هغه ویډیو شریک کړي چې پکې د شپې پولیس والا د هغه په کور د کمرو تلاشي اخلي. شاهد علي خان وایي چې د 1300 میاشتو راهسي پولیس ناقانونه د هغه په کور چاپی وي.
د شپې په 2 بجې زمون په کور باندې نامعلوم افراد لولالو بغیر نمبر پلیټ ګاډو باندې بیا دا غینه بعد پولیس رالو. نو سره ورنټو نو سره کاغذو کور ته رالو. کور ته په کار دا چې د پښتو ملته د پښتو روایت دی او دا خو زمان خل د پاکستان په تاریخ کې چرته نه دی شوی.
په اتم مې د پاکستان تحریک انصاف مشر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان حکومت نیول ورسته په نهم مې په ملک کې د یادې پارټۍ کارکونانو لوی احتجاجي مظاهره وکړې او په هغه کې سرکاري او شخصي ودانو ته لوی زیان اوریدلې. له هغې وروسته حکومت د پاکستان تحریک انصاف کارکونان نیولي او مقدمه پرې درج کړې چې پکې د ملکن ډیویژن تر 1.5 سلو نه زیات کارکونان هم شامل دي. زیاتره کارکونان وروسته د عدالت نه ضمانت هم اغسته. په تازه پیښه سوات کې د جیو ټی وی خبريال وکیل او د جرنالیزم استاد ډاکټر محبوب علي وای چې د عوامي منتخب نماینده نیولو دغه طریقه ټیک نه ده.
کفرس کې یو کس ته واغه قانون ته په یو کیس کې وانټډ دی نو داغه د گرفتاره کولو داغه خلاف د قانوني کاروایی پیل کولو نور ډېر طریقې کېدای شي خو دا طریقه بالکل نه ده پکار. لګه پنی مشپه کې پدې کور کې ماشومان وي پاغې کې زنانه وي الته کې را تره خوريږي بیا تاسو د پته د چیرې پدې وطن کې د امن امن حالات چې کم دي نو غم دومره خنه دي. نو د دې خبرې پته نه لګي چې د شپې کم کس زما کور ته د پولیس پجامه کې یا په بل جامه کې راځي چې آیا دا واقعي د قانون نافذ کولو ادارو خلک ته د پولیس تي او کنه د بل څوک راغلي دي.
د سوات منګوري پولیس مشر ډي اس پي امجد علي په دا غړه د اگست 28 نیټه مشال ریډیو ته ویل چې پولیس د قانون مطابق کاروایی کوي او سیټي میئر د ډیپټي کمشنر په هدایتو د دپا 3 ایم پی او قانون تر سوري لاندې نیولو کوشش شوه. هغه کور کې نه وو او پولیس د هغه د کور سره ویډیو نه ده جوړه کړې. نیاز احمد خان مشال ریډیو سوات.
د مشال ریډیو په خبري غړي کې ل روانو چارو څخه د خبرې دو ترڅنګ شننی او تبصری هم اوریدای شي.
د مشال ریډیو خبرونه دي. په منځنۍ کورمه کې په ورستیو کې د نام نه په پیښو کې لک تر لګا سلور په خو کو سلور پیښه شوې دي چې پکې خلکو ته ځاني او مالی تاوانونه وختي دي. پیښو کې د سیمې خلک د خپل امنیت لوجې ډېر اندېښمن شول. دوی د حکومت او پوز هغه داوي تر پښتنې لاندې راوستي چې وایي سیمه یې له وسلوالو پاکه کړې ده. بلخوا چارواکي هم د نام نه ستونزمنې خو وایي چې د امن لپاره هڅې دوام لري. د موضوع تفصیل د طارق قرغزي ریپورت کې ورو.
د علي شیرزو زید شاه مشال لډیو ته د ګلپور ازویلی وسلوال دومره فعال شول چې پرانا ورس په آزاد عملیات کوي خصوصو دسنه شویلې او زیاتوي سمیته یو زلبیا د وسلوالو ورتک سکیورټي ادارې کمزوري شوي او کنه بل سوجدا
د کومي وکیل څخه کیږي دا د ریزي پرونوکتي کی دي کې حال وکړي ډېر خو پیدا شو د دینه مخ کې اپریشن شو هغه سره مو کورونه او کوربور هر یو شای ویرون شو اوس بیا دا وکیل شروع شوه دي حکومت په کو د دې شي مخنیوي وکي.
په منځني کورما کې په لند وختونو کې پر امنیتی سرتیرو د وسلوال بریدونو سلور پیخي شوي. تازه په خا په شپږشته ماګاز د سیمه په تړلې کې لیکي د پولیسو په گاډي پسې بامي چودنه تر کې دلو پس وسلوال والو باندې دز پهل کولو په صورت کې شوه. په هغه کې دوه سرتيري زخمیان شوي ول. تر هغه مخکې پر 14 اگست په مزرینه کې پر امنیتی پوسټا د وسلوالو بریدل عمل دوه سرتيري مړ شوي ول. په جولای کې د باغ پر سیمه موجود امنیتی پوسټا ترنیوالو پس هغه ته ور اچول شوی وو. په چغزی کې د سنایپر ټوپک په ډز یو امنیتی سرتیری زخمی شوی وو. د مسوزو پټان عبدالخالق مشال لوډیو ته وای مخکې چې عملیات ول نو کورونه ورته پر خودلی ول او هر قسمه تاونه ور سره کړی وو، خو کاری دا چې د هغو قربانیانو هیڅ فایده ورته نه ده ملو شوی.
د کوم خدات خیل سره تعلق لري، د کوم پړه چمکنی سره لري، د کوم مل شیرزی او کوم مسوزی سره لري، هغه خلک څنګه ته 80% خلک اوس هم پړانګ کورونی کې جون کې. نو زه هم دا ډیره انتهایی د افسوس خبرې سو بیا رقم حالات مو خلکو لپاره جوړ کړل شي، څه دا هغه مطلب د بیکور شي.
په منځنی کورما کې مخ کې د وسلوالو مضبوطی ټکانې وي، خو چې کله په 2003 کال کې عملیات پیل شول نو له هغه ځای ټول وتښتیدل او پوز امن قائم کړو، خو لس وخت راهیسې داسې پیښې په رامنځته کې دلو هغوی په یاد سیمه کې یو ځل بیا د خپل موجودیت خبرداري ورکړي. د پړچم کني محمد شفیق مشال لوډیو ته ویلي سکیورټي ادارې د راخکاره کې چې سیمه د دوی تر واک لاندې ده، نو بیا دا کارونه څنګه اول رامنځته شول؟
نو پړانا وځ باندې حکم دي خلک حکم دي دلته داخل څنګه شول دي حمله څنګه وکړي؟ آیا اوس دا مو یای چې د سکیورټي پروسس نه کمی دي یا دغه خلکو ته حکم دي دوی ته لیا کوم ځای ملو شول چې دلته ولالو؟ په دې باندې خو د مخ کې حکم دي اپریشنو کې د خلکو صفه شي.
بل خو په دغه غړا ځلې تنظیم سویلی او نه تر اوسه پوز او پولیسو د ریز مخې ترغله. البته یو امنیتي چارواکي د مشال لډو سره په خبرو کې هغلته د وسلوالو موجودیت پخله کړي، هغه د نوم نه خدلو په شرط ویلي دا ورته نه معلومه چې وسلوال له کوم ځای راځي، خو د هغوی مستقیل او ښکاره ټیکانه هغلته نشته. چارواکي وای په سیمه کې د وسلوالو پر لپسې بریدونو دوی هم فکرمن کړي، خو بیا هم حوصله نه دي خرابې شوې. طارق ورغزه، مشال ریډیو، پېښور.
مشال رادیو د خبرونو، ریپورتونو، مرکو او شننو ترڅنګ ژوندۍ او سبڅوي اونیزي خبرونه هم درته وړاندې کوي. دا خبرونه تاسو په شپه پر منځنیو او په ورځ پر لنډو څپو اوریدلای شئ. زموږ خبرونه په خپل کمپیوټر، لیپټاپ، آی پیډ، ټیبلیټ او سمارټ فون کې هم پاکي او رڼي اوریدلای شئ. لمشال رادیو سره اوسې.
د مشال ریډیو خبرونو کې ورزو یو بل ریپورت ته د پاکستان شماریات ادارې ویلي چې 13 په هیواد کې د ګرانې شرکې 25% اضافه ریکارډ شوه. په داسې حال کې چې د پاکستان وګړي وارله مخه ګرانې پریشان کړي، دوی له حکومت غوښتنه کوي چې د دې مسلې د کنټرول لپاره د حل ځلې وکړي، ځکه چې په خبره یې نور د ګرانې زغملو توان نه لري. له پیښوره نور حال شبیر احمد جان راکوي.
یار زما بوډا پلار مې د پټو کار مار کړی، دا زموږ کلیوالي دي ته پته ده. موږ ته کله پلستر کار کو، کله دا چنچی چلو، چې پلستر کار هم نه بیا چنچی چلو.
دا اواز د 400 د سلریش کلل مسعود دی. سوک چې پچنګ چې رکشه باندې خپل مزدوري کوي، دی وای گرانی دومره سیوا شوی دا چې کور چلول ورته ګران شوی دی. وای پېټرول په سکم 300 روپے لیټر شو، چلوجه د دوی مزدوري اوس وړاندې پشن نکېږي، ځکه کرایا زړه په زړه ده.
مړ چین چې ګو چډېره جات یا 500 یا 800 چې پېټرول ارزان شي بیا سنا سه گزاره کیږي. نو بس کور مې خزم مې نه مور پلار مې دی خويند مې دی کور کې، او پدې کې مون 500 800 شو پیدا کولې. نو بس اوړم ګران دی، غوړین ګران دی، او زیات نه زیات خدای پېټرول مسله ده. خو کې پېټرول ارزان شو بس ارزان ارزان دی. پېټرول دوه غانی کم یو شی ارزان دی، تاسو سوچو کې او چټول زور دی نو غریب لده. نن پېټرول ریټ او خاطر بیګاله د شپې سحر ور بس دا وړو نه چې دا تر د چینو غړو پورې تر د هر یو شی پورې ریټ بار روان دی.
پګاړې ټماټر خرڅون کې وحید زاده وای چې د بجلی بلونه د کور او د بچو د سکولونو ضرورتونه پوره کول لپاره د نورو خلکو نه قرضې اخلم، ځکه دیاله کی گزاره نکیگی.
تیرا گرانی جی بیر زیاد گرانی دا خورس دا سے گرانی جی ہر یو شے کھا فروٹی او کا سبزی رو گو ہر یو شے ریک فروٹی او اسی نور کری آنے سو دا گانی جی ہر یو شے دے زیاد گرانی جی انگور بیگا 150 روپے اس پنند پا 200 دے بس او روپے کلو رو جی بھائی کے بس دیکھے بس گزارا منگنی کی گی دیکھے مگر سارے روڑی میری اپنے مرانے نہ جوڑی اسا جی بتاوانے بنور لا جدا ولاڑی دا ڈیرا زیادہ سخت شے منگ نہ شو کولے ولے جی خزم نہ شو ساتلے دے وقت ایک اس سمور پلان ہم ساتلے کی داسے وقت بس غیر بس راجو بس خلق نہ راجو بس تن قرض دار کو تن قرض دار کو 100,000 روپے قرض دار دکانداران او خلق مجبوری دا وجہ بس راجو مجبوری دا سو ہم حالات مشکل کا خشم
دا پاکستان دا شماریاتو مرکزی اداره یا پاکستان بیورو سټټیسټک تر مخه په ملکی گرانی سیوا شوی دا او 13 هفته د گرانی شرح په ټول پاکستان کې 25% نه زیات ریکارډ شوی دا. د دې تر مخه د یو شمېر توکو نرخونه سیوا شوی دي، د چینو، وړو، غوښې، تیلونو، دالونو، د سیمټو او دغه شان د ګیس نرخونو کې زیاتوالی راغلی دی. بلخوا په ملک کې د گرانی او بیا د بجلی زیاتو بلونو پر ضد د ملک په بیلابیلو برخو کې تر 13 ورځو راسي احتجاجونه دوام لري او خلکو د بجلی بلونه هم د احتجاج په توګه اوسېدل. تیر د پی ډی ایم حکومت په ملک کې د گرانی ذمہوار 2018 راسي د پاکستان تحریک انصاف حکومت او دغې پالیسۍ بلي، ولې پاکستان تحریک انصاف دغه تور په پی ډی ایم حکومت لګوي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
مشال رادیو هر ورځ د سهار له سلورو تر شپږو، د سهار له نهو د ماښام تر وو بجو، د شپې له نهو تر لسو بجو او بیا له یولسو تر دولسو بجو پر دغو سپو خپرېږي. منځنۍ سپه 621 کیلو هرڅ، لنډې سپې 15,550، 12,130 او 15,315 کیلو هرڅ. اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو له دې وختونو نه د سهار له سلورو تر شپږو بجو، د مازیګر له شپږو نه تر اوو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو او بیا د شپې له یولسو نه تر دولسو بجو په منځنۍ سپو 621 کیلو هرتز خپرېږي. په پاتې وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اوریدلی شئ.
د مشال ریډیو خبرونه دي. د پاکستان نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکړ په ملک کې د بجلی په نرخ کې د زیاتوالي او خلکو ته د زیاتو بلونو لګول کېدو په سیر مسلو نوټس اخیستې ویلي دي چې حکومت به د حل لپاره په تسل ویښ ساتونو کې یو کوټلې پلان جوړ کړي. نو مولي دا خبره پرون په اسلام آباد کې په یوې بیړنۍ ناسته کې کړې. دا له هغې وروسته ده چې په ملک کې د بجلی د نرخ زیاتېدو پر ضد پرون په دویمه ورځ هم خلکو احتجاجي مظاهرې کړې دي او لارې بندې کړې، د بجلی بلونه یې سوځولې دي. بل پلو د اقتصادي چارو ځنې شنونکي د دې مسلې د حل لپاره د نگران حکومت له بیړنۍ ناستې کومه خاص تمه نه لري. په دې اړه تفصیل باندې مو د اسلام آباد نظم خبریال راشد خټک خبروي.
د پاکستان نگران وزیر اعظم متعلقه ادارو ته حکم ورکړی چې په تسل په ګڼټو کې د بیلونو د کمولو په حق له یو کوټل لای عمل جوړ کړي او د ته وړاندې کړي. وزیر اعظم په 20 اگست تر خبرو وروسته یو بیړنۍ اجلاس راوغوښت چې په ملک کې په دریمه ورځ هم د بجلی د زیاتو بیلونو خلاف خلکو لاریونونه کول او د بجلی بیلونه سوځول. نگران حکومت د 12 گریډ سرکاري افسرانو او د بجلی کمپنیانو کارکونکو ته د مفت بجلی بندولو پریکړه هم کړې ده. په وزیر اعظم هاوس کې د اجلاس ته ختمدونه پس اقتصاد پوه ثناء الله خان مشال ریډیو ته د یو پوښتنې په ځواب کې وویل،
دیکھیں کوئی فیصلہ نہیں ہو سکا ہے، آج صرف جو اجلاس ہے کیونکہ
اجلاس دو گھنٹے جاری ہو اس فیصلہ پہ کہ وہ نشوا دا خزانے او بجلی وزارت اجلاس تا بریفنگ ورکو دو دا اجلاس کا ڈنوال دا بجلی پہ صورتحال دا بجلی پہ قیمت ٹکسونو او دا آئی ایم ایف پہ شرطونو خبر کرل. صفاق کارش دا حکومت سر سلار نشتا کہ خلکو تا بجلی پہ کم قیمت ورکی نو لمرائی با دا آئی ایم ایف نا اجازت اخلی او بیا دا بجٹ خسارہ بہ ہم پورا کول غاڑی. وزیر اعظم ہم اجلاس تا وہ جدا سے فیصلہ بنا کہ چ ملک او اقتصاد تا تاوان ورسوی
کوئی نہیں کریں گے جس سے ملک کو معیشت کو کوئی نقصان پہنچے.
د وزیر اعظم د مړینې جاری شوی یو بیان کې ویل شوی چې اجلاس باندې نه پاتې شتمه اگست هم دوام لري او د ټولو سبو نمائندگان په ګډون پکې کوي. په ملک کې د بجلی د بحران په اړه د فیډرل بورډ اف ریوینیو په خوانی چیرمن ډاکټر ارشاد د مشال رډیو پوښتنه داسې ځواب کړه،
چې څنګه د بجلی نرخ زیاتیږي نو هغه شانته د ټیکس ریټ هم ورسره زیات دی. د بجلی خپل قیمت هم زیات شوی دی ځکه چې بجلی زمونږ میکسیمم چې کم دی د پیټرولو نه جوړیږي، د پیټرولو قیمت هم زیات شوی دی او د ټیکس هم پی زیات شو. د هغې په وجه باندې د خلکو نه یوه چغه ووته، کم یونټ خلکو ته مفت ورکوي، په کومه کاته کې مفت ورکوي، دا کته د بجلی والا لم ورکوي، کته د ګیس والا لم ورکوي، سبا ټیکس والا ته ټیکس پرې، د پولیس والا ته کرائم پرې ده. نو دا خاصه په دنیا کې یو ځای کې نشته.
د پاکستان په بیلوبیلو خورنو کې د 13 ورځو راسه د بجلی د زیاتو بیلونو خلاف عام خلک او تاجران احتجاج کوي. د پیپل پارټۍ مشرتابه هم خپلو غړو ته په احتجاج کې د ګډون هدایت کړی دی. بلخ د جمعیت اسلامي مشر سراج الحق هم په 2 ستمبر د بجلی د نرخ زیاتولو خلاف د احتجاج اعلان کړی دی. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو ده. د مشال ریډیو خبرونه کې د رواني غړې نیمای ته ورسیدلو په پیښور کې د مازیګر شپږ نیمه بجې شوې د دې سات د خبرون لنډې استپام کوي. اسلام آباد های کورٹ په توشخانه کیس کې د عمران خان د سزا پر ضد په درخواست نن د اوریدنې وروسته خپل فیصله محفوظه کړه او ټاکل شوې چې سبا به واورول شي. عمران خان ته د توشخانه څخه د ترلاسه کړو سرکاري توفو په اړه د معلوماتو نه څرګندولو په تور عدالت د رواني اگست میاشتې په 15 نیټه د دریو کلونو د قید سزا ورولې او لاغې رئیس نوموړی دا ټک په زندان کې دی. په اسلام آباد کې د ترهګرۍ ضد یو عدالت د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مشر علي وزیر او د بشري حقوقو د چارو وکیلې ایمان زیب مزاری ته د بغاوت په مقدمو کې ضمانت ورکړي خو دوی د دواړه لا هم په نور مقدمو کې گرفتار دي. په قومي اسمبلی کې د جنوبي وزیرستان پخوانی استاذ علي وزیر د اگست په 19 او ایمان مزاری د اگست په 16 د اسلام آباد نیول شوی وو. په دوی تور د اگست په 13 د اسلام آباد په ترناول کې د پښتون ژغورنې غورځنګ په جلسه کې د ریاست ضد ویناوې کړي، لارې تړلې او د ګاډو شیشې ماتې کړي خو دوی دا تورونه ردوي. د سوات منګورې خاروال یا میئر شاهد علي خان چې د پاکستان تحریک انصاف غړی دی وایي پولیسو یې په کور ناقانونه چاپه وهلې. نوموړي نن رسنیو ته په لیږلي ویډیو بیان کې ویلي چې پولیس ورغلي وو خو دوی سره د نیولو د وارنټ یا نور کاغذي کاروایي نه وه. بلخوا پولیس وایي چې دوی ته د تحریک انصاف یو شمېر مشران په مقدمو کې مطلوب دي او دوی یې ځکه په کورونو چاپې وهي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استاذي ریچارډ بینټ وای په جرمني کې د افغانستان د مدني ټولنې لغړو سره د دغه هیواد په وضعیت بحث کړی دی. د بینټ لخوا زیاته شوې چې د غونډې ګډونوالو ټینګار وکړ چې د افغانستان حالت یو نړیوال مسؤلیت دی. دا غونډه په داسې حال کې شوې چې د اګست په نیمایي کې په افغانستان کې د طالبانو د واکمنېدو دوه کاله پوره شول او د فرانس د تعلیمي او ځوانانو چارو وزیر ویلي دي چې د دغه هیواد په سرکاري سکولونو کې د ابایا په اغوستلو بندیز لګوي. د اګست په 18 نوموړي د دې دلیل دا وښود چې د ځینو مسلمانو ښځو جامع د تعلیم په اړه د فرانس د سختو آزادو قوانینو سرغړونه ده. د فرانس ښی لاسي ګوندونه په ابایا د بندیز لپاره فشار اچوي خو کیڼ لاسي سیاسي ګوندونه وایي چې دا بندیز مدني ازادي د خپل لاندې کوي. د مشال ریډیو د دې سات د خبرونو لنډیز مو واوري د اوس ورځو زنو نړیوالو ریپورتونو ته. د بشري حقوقو فعالان وایي چې روس د منځنۍ ایشیا کډوال د تابعیت یا شهریت په بدل کې پوځي خدمتونو ته مجبوروي. دغه فعالان ویلي د روس دفاع وزارت داسې مهال دغه کډوال په دغه کې په خپل پوځي چارو کې استعمالوي چې کرملن هڅه کوي د یوکرين د جګړې په هدف د پوځیانو شمیر زیات کړي. د مشال ریډیو د خبر مرکزی څنګه په دې اړه ریپورت جوړ کړی دی چې تفصیل یې له اسد الله لودین اورو.
د بشری حقوقو فعالان وایي داسې عملی بیلګې پیدا کړي چې خي د روسي دفاع وزارت د روسي د تابعیت په بدل کې د منځنۍ اسیا کډوال پوځي لیکو ته جذبوي. د ازادي رادیو د خبر مرکزی څنګه لیکلي په روسیا کې مشت د منځنۍ اسیا تابعیت لرونکو او بې تابعیت کډوال دا مهال د روسي لپاره د پوځي خدمتونو یو مهم هدف ګرځیدلې دی. د بشري حقوقو فعال تاتیانا کوتلیار له ووتر وو ټلګرام چینل سره په مرکه کې ویلي چې په روسیا کې 15 کډوالو له هغې سره پوځي لیکو ته د مجبورولو په اړه خبرې کړې دي. د تاتیانا په خبره د غډاله کې د تاجکستان یو کډوال شامل دی چې په پوځي لیکو کې د اجباري استخدام شکایت هې د روسي کورنۍ چارو وزارت ته هم رسیدلې دی. د بشري حقوقو د غفال ویلي دغه تاجکستاني کډوال چې نوم یې نه دی یاد شوی د شکایت له ثبت وروسته له روسي شړل شوی دی. د بشري حقوقو فعال تاتیانا کوتلیار ویلي د خپل دغه شواهدو په اړه د بشري حقوقو سیمه ایزو بنسټونو ته راپورونه هم ورکړي خو تر اوسه ځواب نه دی ترلاسه کړی. روسی چارواکو تر اوسه د بشري حقوقو د فعالانو دغه ادعا ته چې له کډوالو په پوځي لیکو کې ګټه اخلي څه نه دی ویلي خو د منځنۍ اسیا یو شمېر هیوادونو خپلو اتباعو ته خبرداري ورکړي چې په نورو هیوادونو کې له پوځي فعالیت ډډه وکړي. په دې لړ کې تاجکستان او قرغیزستان د خپلو خلکو غوښتي چې له هیواده بهر پوځي فعالیت د جزا د کوډ خلاف عمل دی. د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین په 13 اپریل میاشت کې هغه قانون توشيه کړ چې پکې راغلي کڅوک د روسي د پاوډ سپکه وایي تابعیت له لاسه ورکوي. په دغه قانون کې دا هم راغلی چې کډ روسي د فدرالي امنیت اداره معلومه کړي چې یو کس د هغوی ملي امنیت ته خطر پیښوي امکان شته چې تابعیت له لاسه ورکړي. د راپور نه لمخې روسیا د محل د 5.5 میلیونه کډوالو قربانه ده چې ډیره برخه یې د منځنۍ اسیا د هیوادونو اتباع دي. په پوځي برخه کې له دغه کډوالو د استفادې راپورونه داسې محل خبریږي چې اوکراین کې د روسیې جګړه له 1300 میاشتو هم واوخته او لا یې هم د پایته رسیدو څرک نه ښکاري.
د مشال ریډیو د سې شنبې یا نهې ورځې اونۍ سه خبرونې
حجره
پلسنی مو بجو
د ځوانانو غږ
په یو بجا
سروې
په دونی مو بجو
باډي وی
په دریو بجو
د مشال ریډیو مجله
په سلورنی مو بجو
د کرخه فغاړه
په پینزو بجو.
د مشال ریډیو خبرونو کې ورزو افغانستان ته دغه هیواد په شپږو ولایتونو کې د روغتیا نړیوال تنظیم د ویکسینو کمپاین پیل کړی دی. د ګوزان یا پولیو پر ضد دغه کمپاین کې به لکونو ماشومانو ته د پولیو د مخنیوي قطرې ورکول کیږي. د طالبانو حکومت هم په دې لړ کې د میاندو پلرونو او علمانو اقامي مشرانو نه د مرستې غوښتنه کړې ده. د یادونې ده چې پاکستان او افغانستان د نړۍ هغه دوه یوازیني هیوادونه دي چې لا پکې هم د پولیو رنځ شتون لري. په دې موضوع تفصیل په دې ریپورت کې
د روغتیا نړیوال سازمان وای په جوزجان، سریپول، بلخ، فاریاب، سمنګان او اوروزګان ولایتونو کې د پولیو ضد واکسین دوهم پړاو پیل شوی دی. یاد سازمان له خلکو غوښتي چې له واکسین کوونکو سره مرسته وکړي ترڅو د دوی ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین ورکړي. تر دې مخکې د پولیو څخه د پاک افغانستان ویپاڼې او د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت ویلي چې د کمپاین په دې پړاو کې به څه باندې 11 میلیونه له 15 کلونو کم عمر ماشومان واکسین شي. په نیمروز ولایت کې د 15 کلونو څخه د کم عمر دوه ماشومانو مور فرزانه وای دا واکسین د پولیو څخه د مخنیوي په برخه کې د ماشومانو لپاره خورا مهم دی.
زه دوه کوچنی لرم د پولیو واکسین تیم راغلی زما کوچنی واکسین کړي له ټول میند غوړم خپل اولادونو پولیو واکسین تاکړي.
محمد علی چې د غور ولایت اوسیدونکو د ازادي رادیو ته ویل د دوی ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین شوه دی.
اطفال ما تایر سای اخیر واکسین
زموږ ماشومان په دې دوه ورځو کې د پولیو پوړاندې واکسین شول. د دې لپاره چې ماشومان د پولیو څخه وژغورل شي او روغ پاتې شي دا واکسین ډیر اړین دی.
په لغمان ولایت کې د پولیو د واکسیناتورانو د همغږي مسؤل سید عبدالرقیب هاشمی ازادي رادیو ته ویل دوی د جمعهتون لالارې خلکو ته د دې ناروغي پاړه معلوم مات ورکړی دی.
په ځینو ساحو کې دا سیریز ال تر خلکو سم علمي کې شرکت ته مختلف نظرونه په دې اړه باندې لري. خو چې بیا کله ورسره خبرو ته کینو او خبرو ته راوغواړو نو بیا د خاص دلیل ورسره نه کله خو بیا قانې کړې شي قناعت ورته ورکو ماشومان واکسین شي کله په یو باندې بل باندې باندې بل اخر ځینې کسان داسې شغله واکسین نه پاتې شي.
مخکې تر دې یو شمیر واکسیناتورانو ازادي رادیو ته ویلو چې په ځینو مواردو کې خلک د واکسین د تطبیق په برخه کې همکاري نه کوي. دا کمپاین داسې حال کې پیلېږي چې د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت په ګډون بیلابیلو بنسټونو په افغانستان کې د پولیو د مثبتو پیښو په اړه اندېښنه ښودلې وه. دغه وزارت ملت ته د حکومت د حساب ورکولو په غونډه کې ویلو چې په افغانستان کې د پولیو د ویروس د نمونو د معلومولو په خاطر د پولیو د لابراتوار د جوړولو لپاره $1 میلیون ځانګړي شوی دی. د رسمي شمیرو لمخې سکال د افغانستان په ختیز ننګرهار ولایت کې د دغې ناروغۍ 15 مثبت پیښې ثبت شوې دي. دا ویروس مهمې عصبي رشتې زیانمنوي کومې چې په شمزه یا سیتوني فقرات کې دي او د ماشومانو د ګوزن لامل ګرځي. افغانستان او پاکستان د نړۍ هغه دوه هیوادونه دي چې د پولیو مثبت پیښې پکې لا هم لمنځه نه دي تللي او د ماشومانو ژوند ګواښي.
د مشال ریډیو خبرونو کې د پکتیا ولایت حال اخلو د غلطکی لزګونه ډریوران چې ځای چارواکو یې خو شاو دریو میاشتو راځي په لرګو بار گاډي ودرولې دوی غوښتنه کوي چې گاډي دې خوشی کړل شي. بل لوري ته ځای طالب چارواکي وایي دوی د گاډو او لرګو د پریخودو په اړه د مرکزی ادارې فیصله ته انتظار کوي. د پکتیا مرکز ګردېستا د دې ولایت له بیلابیلو سیمو څخه وچ لرګي ورول کیږي چې ډیره برخه یې له هغه ځایا سر خار کابل ته استول کیږي. په دې موضوع تفصیل د نجیب الله لوخیل ریپورت کې اورو.
په پکتیا کې د یو شمیر هغو باروړون کو موټرو ډریوران چې مخکې لرګي بار کړی وای لدرې میاشتو راهیسی د ځایي ادارو لخوا موټر درول شوی او تر اوسه ورته د تګ اجازه نه ده ورکړل شوی. دوی زیاتوي ټولې وش لرګي بار کړي او په پرله پسې توګه ورسره چارواکو د موټرو د خلاصولو ژمنې کړي خو عملي شوي نه دي. د لرګیو د باروړونکي موټر یو ډریور رحمت ولی مشال راډیو ته وویل
دا مو راوړي دي د شریناو نه جاني خیلو نه چار بار کړي دي، چا د خوسر بار کړي، چا د دوو مندر بار کړي دي. دا موږ نه په دغه ګردیس کې نیولې، څوک په رود کې، څوک په بلدا کې، څوک په د بار چک پین، په دغو ځایو کې، په دغو وطنو کې نیولې دي. دا مو وړل انتقالول مو کابل ته، نو تر نن ورځې پورې موږ ته موټر خوشي نه کړل، ټیرونه واش کېدل، کمونه شال شوي، په ویړاله ډیرونه وټنګېدل، بیټرۍ کور پرېخلو. نو تر هغې چې مونږ یې نه و خوشي کړي، مونږ به ورو رجونه دي مو دغه غورځي وایو.
یو بل تن ډریور حبیب رحمان وایي چې په نیول شوو ټولو موټرو کې یو شین لرګی هم نشته.
څومره لرګي چې دي په دا کې هم شین لرګی نشته. موږ په د افغانستان نه ډېر خوشحالېږي چې ونه بند شي، دغه موږ پوره هم خاک دی د افغانستان، موږ هم د غر ټغر دی، د غر وطن دی، د غر اوسیدونکي یي. در نه دوی چې میخه بل دولت نه رغلی، میګ افغانستان لنګوي، میګ افغانستان لنګوي، نه میګ افغانستان جوړوي. یی چې پک دلسانه شي مړیل وکه مړ کیږي نه پته کیږي.
یو بل تندری ور اقبال زازای وای دوی څخه اړوند مسؤلینو لیکنای ضمانت اخیستای، خو بیا هم د دوی موټر دادرې درنی میمیاشت په حکومتي ادارو کې ډاک ولاړ دي.
تر کوبل پورې موږ رسیدلی یو، تر ارزو پورې رسیدلی موږ صدا وادي کړی چې دا بالکل خلاصو. نو ځل لرګي خو ټول ویلور دی وته ګوري کچې ته یو خوشنرګای کې وو، موږ کاغذونه خسته دي، موږ ته زمیناتونه راکړي دي چې دا په دغه زمینات چې دا کوم زمینات تاسو درکو تاسو بده بیا لرګي نه کار بارای خوشته، موږ کار بارو نه کچې ته یو خوشنرګای کې وو، موږ زمواري دغه لرګي.
بلخو چارواکي منی چې درول شو موټر باندې درې یا درنی میمیاشت تیری شوی دي. خدا چې موضوع مرکز سره شریک شوی، نو د خلاصولو صلاحیت ولایتي ادارې سره نشته. د پکتیا د کرنې ریاست مرستیال زبیح الله وایي
مرکز نه یو هیئت راغی چې هغه په دغه کې یو د زراعت ریاست مرستیال مولوی صدر اعظم عثماني صاحب هم راغلی وو. نو امید شته چې په نن سبا کې انشاء الله د دوی طرف موږ ته مکتوب راشي د اخلاص.
یاد دی بی د افغانستان د یو شمېر نورو سیمو په شان پکتیا، خوست او پکتیکا هم په طبیعي ډول پریمانه ځنګلي سیمې لري چې د دغه ځنګلونو یوالو یا برخه په وروستیو لسیزو کې وهل شوې ده. سره له دې چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ځینې ادارو او یو شمېر نړیوالو بنسټونو د ځنګلونو د بیا احیا او شنه کولو ځینې پروژې پلي کړي، خو بیا هم د کتونکو په وینا د یادو ځنګلونو بیا احیا به لسیزې وخت ونیسي.
مشال رادیو لتا سو سره ده په هر غړې، هر لحظه او هر شیبه کې.
د کوز جنوبی وزیرستان اوسیدونکو وایي د دې باوجود چې د خیبر پښتونخوا حکومت په 2022 کال کې د نوې ځلې نوټیفیکیشن جاری کړي او د دوی سرکاري دفترونو لا هم پټان کړي، دوی زیاتوي چې له دې وجهې د ستونزو سره مخامخ دي او حکومت ته پکار ده چې سرکاري دفترونه د دوی سیمې ته منتقل کړي. د کوز جنوبی وزیرستان مرستیال کمشنر بیا مشال لري ته ویلي چې د دفترونو د انتقال چارې به په یوه میاشت کې پیل شي. تفصیل د اشتیاق مسید ریپورت کې ورو.
د سویلی وزیرستان لوور ضلع اوسیدونکي ویایي چې د پاکستان خیبر پښتونخوا صوبې حکومت یې په کال 2022 کښې د نوې ضلع اعلان کړی و، خو لیا د ټانک ضلع نه د سرکاري محکمې دفترونه یې سویلی وزیرستان لوور ضلع ته منتقل کړي نه دي، چې په وجه یې د ضلع خلک ژوند د سخت مشکلاتو سره مخ شوی دی. په دغې برعکس انور خپلواک ویایي
چکله 2022 کې ضلع اعلان وشو چې سوت وزیرستان په دوه ضلع کې تقسیم شول، مشکې خوشی رغلا د چې میجو چې د تنظیم یو مشته روشي. د بده مرغه تر اوسه پورې یې میج عدالت جج کیس پټنګ نه نوستای، د غرنګې اګریکلچر افسر هم کیس پټنګ نه نوستای، او ورسره کې سی ان ډبلیو افسر وکسه هغه هم ولې کیس نوستای، فارست ټول هم د میج د ولات کیس نوستای پټاک الکه اوس د تاسو پته لګی چې کټای شری دونه شروع یمیز ایجوکیشن افسر لکیز دای پټاکه نوستای میز سرپوری په ستاونه تعلیم دا نوونه کې برابر دای دا کې بیا خاص کر دی جنکای تعلیم به هی د نش برابر دای او میز دای چې دا څنګه چې کوم دفترین دی د میز پر زور مطالبه دو چې دا د لوور وزیرستان دایر منتقل کو یګر سره د میت مسلې حل شي.
پټنګ ضلع کې د سویلي وزیرستان لوور ضلع سرکاري دفترونه په واجه خلک د کوم مشکلات سره مخامخ دی. په دغه برعکس د سیمې یو مشر عمران مخلص ویایي
ڈپارٹمنٹ بھی کہ آدھے میز اپ ضلع ٹانگ کی بھی نو پا رکھ چھے تیرہ ڈپارٹمنٹ وے سمایا غلی نتی روزستان تا چھے می جو ڈیشنل کمپلیکس چھے کم دا دا ندائر غلائی یعنی مشتا جج ندائر غلائی می جلتا زمینات نشی کرلائی می پا یو فایار بندے ٹانگ تا دریمی پا غا بندے 35,000 روپے لگی بیا می جی غل سارا می خال کا ہر طرح دیا اس زمانے دیون زکار می خال کو مایوس شوائی دائی نو لحاظ حکومت دا د میز دا اپیل دی چې میز وځو اعلان شوای دی د لیکو شې شوی دی پټان کې باندې دفتر چې کیم ته دی دا د پاو رن شیو شي.
مشال ریډیو چې د سویلي وزیرستان لوور ضلع اوسیدن کې وشتنه د ضلع ډیپټي کمشنر محمد ناصر خان مخې تک شیشوا هغوی وویل چې پټانګ ضلع کې د سویلي وزیرستان اپر ضلع سرکاري دفترونه موجود دي او پټانګ ضلع کې پوته سرکاري دفترینه به زر سویلي وزیرستان لوور ضلع ته منتقل کړای شي.
حالت چې کوم خلک دی نو هغه د افر وزیرستان دی زموږ سره څه کار نشته صرف د میل فیمیل چې کوم دی ودا نو هغه سره ډول چارج دی. نور زمونږه 17 ډپارټمنټ راغلي دي او دا نور په پایپ لاین کې دي هډز دا روان دي دا ریمیننګ چې کوم دي کنه وذ ان امن دا پروسس به کمپلیټ شي.
د سویلي وزیرستان ضلع اوسیدن کې د پاکستان حکومتي چارواکیو نه دا غوښتنه هم وکړه چې پټنګ ضلع کې انتظامی دفترونه دا د دوی خپل ضلع ته دا زر منتقل کړي. اشتیاق مسید، مشال ریڈیو، ڈیرا اسماعیل خان.
مشال ریڈیو ہر ورځ تاسو لپاره سوار لساتا خبرونه کوي. زموږ همکاران تاسو لپاره خبري غړي تاوده بحثونه د میرمنو نړۍ ژوندۍ خپرونې او تفریحي پروګرامونه ترتیبوي. لامون سره اوسئ.
د مشال ریډیو خبرونه اوري. په پاکستان کې که څه هم د عام انتخاباتو نیټه لا نه ده اعلان شوې خو په دې اړه بحثونه تاوده شوي چې هغه سیاستوالان چې عدالت د ولسی چوکیو اخیستو لپاره نه اهله ګرځولي دي هغوی به په دې انتخاباتو کې برخه اخیستی شي او که څنګه. د سیاسي شنونکو په دې اړه بیلابیل نظرونه دي. زمونږ همکار په اسلام آباد کې راشد خټک په دې اړه یو رپورټ برابر کړی. راځئ چې په ګډه یې واورو.
مسلم لیگ په خوا هم څو ځله اعلان کړو چې نواز شریف په پاکستان ته بیرته راځي خو هغه نټه تیر شوه او دی را نغې. اگر چې په دې موده کې ګوند لګړې شپارس مشته حکومت هم وکړو په 15 اگست په لندن کې د مسلم لیگ نوم د مهم غړو د یو غونډې نه پس د ګوند صدر او د نواز شریف کشر ور میاش بشریف ته ژورنالیستانو سره د خبرو په محل ویل
میا نواز شریف پاکستان ان شاء الله آئیں اور قانون کا سامنا کریں گے اس میں کوئی دو رائے نہیں.
میاں نواز شریف کو انشاءاللہ وطن ته بیرته راځي او قانون ته به مخامخ کیږي. په دې کې هیڅ دورای نشته. موږ د مشورې کول نه پس فیصله وکړه چې میا صاحب په اکتوبر کې پاکستان ته راځي او د الیکشن کمپین مشري به کوي. د نواز شریف خنوم هم په پنامه پیپر کې نو خو په بنیاد توګه د 16 لاندې سزا ورکړل شو. له هغه خلکو نه چې په پنامه کې نومونه تر اوسه چا پښتنه هم نه دا کړی
اور لوگ جن کا پنامه میں نام تھا ان کا آج تک کسی نے پوچھا تک نہیں.
د پناما پیپر د افشا کېدو نه پس د پاکستان سپریم کورټ خپل شتمنوي پټولو په تور نواز شریف په 2019 کې د وزیر اعظم د څوکۍ نه لری کړو او یو کال پس یې ټول عمرې د اولسۍ څوکۍ د پر نه اهل وګرځولو. وروسته په نور ډېر کیسونه هم جوړ شول. د کرپشن په یو کیس کې د ضمانت اخیستلو نه پس هغه په 2019 کال کې لندن ته لاړ او تر اوسه هلته دی. د نواز شریف بیرته راتلو په اړه تجزیه‌نگار او ژورنالیست افتخار مشوڼي مشال لډیو ته په 8 اگست وویل
زه اوس هم په دې باندې شور نه یم چې نواز شریف پاکستان ته واپس راشي ځکه چې دینه پهلو مګ ډېر بلا پیرې دا درستو کال یونیم کې هغه دودرې پیرې هغه ډیټونه ورګړ دي یا تاریخونه ورګړ دي چې زه ور اعظم او وبسایټ یې پر هغه تیارې هم دلته شي دي پروګرام هم مرتب شي دي لیکن هغه باوجود هم هغه نه دی راغلی. یو انتهایی سنگین خراب صورتحال دی پاکستان هغه دی وخت کې هیڅ پوه نه راځي چې لکه د مقتدر حلقې دې ملک سره سکول غواړي یا د ملک کومې غړ ته بیول غواړي.
د نواز شریف پشان د نوی جوړ شوی ګوند استحکام پاکستان سرپرست جهانگیر ترین چې هغه وخت قومي اسمبلی غړی او تحریک انصاف جنرل سیکرټری و هم د سپریم کورټ لخوا د شتمنیو د پټولو په تور د اولسي چوکۍ دپاره نااهل ګرځول شوی و. د روان کال د اګست په 15 نیټه د تحریک انصاف مشر او پخواني وزیر اعظم عمران خان ته هم د اسلام آباد یو عدالت د سرکاري ډلیو خرڅولو او د شتمنیو نه ښکاره کولو په تور د 3 کاله قید سزا واوروله. د راتلونکو ټول ټاکنو او د درې واړو سیاستدانانو د مستقبل په اړه تجزیه نګار کشف الدین سید مشال لړو ته د یو پښتنې په ځواب کې وویل،
نو زما په خیال باندې د عمران خان صاحب ته رکاوټونه ډېر دي او جهانگیر ترین صاحب او نواز شریف صاحب خو 15 کاله یا د هغې نه سیوا وخت هغه نا اهلي خپله تېره کړه، یعنی 10 hours د هغې متاثره شو. او د عمران خان صاحب چې کوم صورت حال دی نو په دې وخت کې خو ماته نه ښکاري چې کم از کم په راتلونکي الیکشن کې هغه په انتخابي میدان کې موجود وي. البته د نورو دواړو مشرانو 50-50 چانسز ماته ښکاري.
د یادونې وړ ده چې د پاکستان جمهوري غورځنګ تیر حکومت په یو قانون کې د بدلون کولو د لارې د اولسي چوکۍ لپاره د نااهلۍ مده د ټول عمر په ځای صرف 15 کاله مقرره کړې ده. تیر حکومت د سپریم کورټ د فیصلو خلاف د نظرثانۍ قانون هم منظور کړی و چې وروستو عدالت لغوه کړو. په پاکستان کې د انتخاباتو لپاره تر اوسه نیټه هم نه ده اعلان شوې. راشد خټک، مشال لډیو، اسلام آباد.
مشال رادیو پر وی پانی او اف ام اوریدلای سي د لټون په ځای کې MASHAALRADIO ولیکي.
د مشال ریډیو د دې غړی اخیری رپورت ته ورزو. د اگست په 28 د مردان، ملکان او کوهارت بورډونو د 9 او 10 کلاسونو نتیجې اعلان کړي. په دې کې یو شمېر اسکولونه داسې دي چې پکې یا خو ټولز د کوونکو فیل شوی او یا یې دوه یا درې پاس شوی دي. د اسکولونو استادان د دې وجوهات په امتحاناتو کې د سټوډنټس لرننګ آؤټ پټ طریقه کار، یعنی د مفهوم په بنیاد راغلي سوالونه یادوي. خو د بورډ چارواکي بیا وایي چې دا طریقه کار لوړان دی نه په صوبه کې موجود وو او د خو نتیجو نه راتللو یو وجه د زده کوونکو مهنت نه کول او د میاند پلورونو هغوی ته توجه نه ورکول دي. دا په داسې حال کې ده چې د خیبر پښتونخوا د تحریک انصاف پخوانی حکومت د تعلیم معیار ښه کولو لپاره د ګڼو اقداماتو اداوي کړې وي. په دې اړه تفصیل د انیس اجمل په ریپورت کې اورو چې د کورمې د یو اوسیدونکي داود په غږ پیلېږي.
بس یو خبر می تر وړای دا خلک وخت وسبګمه ته مون په دغه شانت یو نو غانت کی خبر ده. نو احمد زای وتوای دی کی های سکول دا دی لسم دی انم تو څومره هلکان دی او دوی کی یو هم نه ده پاس شو ټول پیل شي وی دی خو جانی
دا د کرم دی یو سیدون کی داوود غد دی چې راګست پر سلی رښتمه مشال لیډیو ته په سلام پښتونخوا خبرونه کی ل فرخنداست سره په خبرو کی ویل چې د سلی په احمد سو کی دی او سرکاري سکول د رحم کلاس ته بورډ په امتحان کې د ټولو زده کوونکو پرچی فیل شوې دي. مشال لیډیو په دې اړه د سکول پرنسپل عارف حسین نو پختل چې آیا د زده کوونکو په پرچو کې د پاتې راتللو وجوهات څه دي. نو نوموړي ویل چې د احمد زو په دې سکول کې په نهم کلاس کې 15 زده کوونکي دي او د غي په امتحان کې د پاتې راتللو یو وجه دا هم ده چې مخکې به ټوله پرچا په کتاب کې د ورکل شو مشکونو پر اساس جوړیده. خدا سل په پرچ کې 50% سوالونه د سټوډنټس لرننګ آؤټ پټ طریقۂ کار، یعنی د مفهوم په بنیاد راغلي وو. زده کوونکي پې زیات نه پوهېږي.
دسمبر میں اسکول نہ بندی گی نہ تو دسمبر کی بورڈ والا دن ترا کو سلو والا بیس پر پیپر جوڑوں نو دسمبر نہ مارچ پر دل تک اسکول نہ بند سی بدری میں اشتہار نہ بد گیا ایگزام اسٹارٹ شو نہ بس نائنت کلاس تقریباً دل تک کورم کے ٹول دس شوی.
د احمد زو په های سکول کې په امتحان کې په پاتې راغلو زده کوونکو کې یو حسن عباس هم دی. هغه وایي چې د ډېر مهنت باوجود یې سلور پرچی فیل شوی دی چې پکې درې د ساينس دی.
دو پورې بکی نه ستو بیا بسم الله ستا رشپی دو پورې بکی نه ستا نوز بوم بس دور یا تا یل کنی والا بویل ستا کشش وکا پخلال و مینا دی کشش مواقو بستی اتا شمتی باش مو کلوس کې مطلب چې درې درې پیپر دي څلور څلور یو دو کسانه او 15 پیل دي.
د احمد زو تر څنګ د کرمې د علي شری سیمې په یو سکول کې هم په 1400 زده کوونکو کې ټول فیل شوي دي. د کرمې سیلې امتحانونه تر کوهارت بورډ لاندې کیږي. د احمد زو سیمې سکول د نتیجو په اړه مې د کوهارت بورډ له چارواکو سره د خبرو هڅه وکړه خو هغې مې ټلیفون اوچت نه کړ. د کوهارت بورډ تر څنګ د ملکنډ او مردان بورډونو د نتیجو تر مخه په سوابه مردان، نوخار، سوات او دیر کې هم یو شمېر سکولونه داسې دي چې پکې ټول او یا یو یا دوه زده کوونکي د نهم په امتحان کې پاس شوي دي. دغه سي پدکي ګمبت مردان لکان سکول کې ټول فیل شوي. د ثوابې پکړی کې د جنکو په سکول کې په شاوخوا 200 زده کوونکو کې یو پاس شوي او د نوخار په شاله خیل جنکو سکول کې په 1900 زده کوونکو کې ټولې فیل شوي دي. د ملکن په پلې کې بیا د لکانو په سکول کې په 1500 زده کوونکو کې یو پاس شوي. د دیر په ګلمقام کې د لکانو په سکول کې په 250 کې یو پاس شوي او د اجی آباد دیر د جنکو په سکول کې په 350 زده کوونکو کې ټول زده کوونکي فیل شوي دي. په ثوابې کې د های سکولي استاد عمران خان وای چې د نهم په امتحان کې زیاتره ماشومان په ساينس مضمونونو کې فیل شوي دي. نوموړي زیاته کړې چې په سکولونو کې د حساب او د ساينس د استادانو ډېره کمی ده او هغې نشي کولی چې ټولو زده کوونکو ته یو شان توجه ورکړي.
اولنی دا فیکټر و چې اسلو بیس اگزام و، دویم دا مسله ده چې دا اسپیشلی چې دا کم ریزلټ خراب راغلی د سرکاري سکولونو دا کې دا پرابلم ده چې دی چې کوم ایڈمیشن دی ایڈمیشن دی چې دا ایڈمیشن چالو ورکړي دی کې دا نشته چې دلته وړم به ټیسټ اغستل کیږي ټیسټ به د کتلې شي دی سونه دی د کم کلاس کې ایڈمیټ کولی نه بس دلته صرف سرټیفیکیټ پکار دی هغه هغه کا هر گریډ کې پاس کړي بس هغه صرف پاس سرټیفیکیټ پکار بس اول بیا ایڈمیشن ورکی ورکول کیږي زیاتره چې کوم د سرکاري سکولونو دی کې چې کوم دی نه داسې غریب خلک چې کمی هغه پکې ایڈمیشن اخلي نو دغه داسې هغه شان ماشومان چې هغه روزي مال په سکول وي وای نه پسې بیا چې سکول چټی شنه سر سره روزګار کې روزګار کې او بل دې کټ فیکٹر چې کوم دې بوکس دي دې پیری چې کوم دې دا مطالعه قران چې کوم سبجیکټ وو دا ویړو بوکس کلاس کې صرف دوه بوکس وو اخیره پورې دا سچویشن وو.
د مردان بورډ کنټرولر اشرت عباس بیا وای چې بورډونه د حکومتي پالیسۍ تر لاندې امتحانونه کوي. هغه زیاته کړې چې سټوډنټس لرننګ آؤټپټ طریقه کار لوړاندې نه په خیبر پختونخوا کې موجود وو.
Students learning outcomes da po 2006 Pakistan education policy national education policy sada mashum kam practical kar kai demon practicability ta buzino da practicability basically da SLO da ta so ko gore zamga MCQs chikam di bubble sheets ya ko ta so gore zamga chikam short questions di section B chikam da no agar tool taqriban pa SLO bande mushtamil di او دا پیر چونکه دا نون چونه دا خلکو ته داسې یو نیو نس کاریدنه هغه دی لکس نفسیاتي تور دباو کې چې ادروایز دا هغه په کیسه دومره لوی اثر ماته نخ کاری.
په خیبر پختونخوا کې د تعلیم مبارز عمر اورکسی بیا وای چې په نهم کلاس کې د دومره ډیرو زده کوونکو په امتحان کې پاتې راتلل په صبح کې د غیر معیاري تعلیم سرګندونه کوي.
چرته به د مشرانو خپل هم کوتاهي وي خو زیات تر غټ بوج کوم دغه د ریاست د قانون د ډپارټمنټ کوم اداري دي هغه کوم د ماشوم تیاری کې کوم ریسورس استعمالیږي هغه ښکاری چې لک کمزوري دي. بل دا چې مونږ ایگزامینیشن سیستم ډیر کمزور دی مونږ غواړو چې مونږ خه تعلیم یا خه معیاري تعلیم پروډوس کو هغه د لپاره مونږ ته پکار دی چې مونږ خپل ایگزامینیشن سیستم سترونګ کو. پرایویټ ادارې چې کوم دي بیا هم د مشوم تیاری کوي په اتم جماعت کې د انم د لپاره خو سرکاري ادارې چې کوم دي ډېرې کمې داسې ادارې دي چې هغه د مشوم د انم جماعت لپاره تیاری کوي او چې کوم استادانو ته د ټریننګ ضرورت ته پکار چې هغه ته اډوانس ټریننګ ورکړل شي د استادانو د ایگزامینیشن چې کوم ده د استادانو هم یو ایگزام ده چې هغه خپل مشومان څنګه تیاری دی. وخت موږ سره په پاکستان کې 2.28 کروڑ مشومان د سکولونو نه بهر دي هغه کې دا مشومان هم شته چې کوم د ذکر کیږي چې دا د انم جماعت کې فیل شي ولې چې هغه عمرونه 15 کلونه 14 کاله پر دي.
په خیبر پختونخوا کې د پاکستان تحریک انصاف ګوند د تیر حکومت پر مهال په سکولونو کې د ماشومانو شمیر زیاتول لپاره د داخلو سو مهمونه شوی او حکومت ویلی وو چې خپل اهداف یې ترلاسه کړی دي. د دې ترڅنګ حکومت د استادانو شمیر زیاتول لپاره د نوو برتیانو او په سکولونو کې د نقل ختمولو لپاره هم د اقداماتو پورته کولو ویلی وو.
خپل سمارټ فون او ټابلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکه تکړه او د مشال رادیو ټولو مطالبه ته هر ځای لاسرسي ولري. طریقه ډیره اسانه ده.
MASHAALRADIO دا ولي کي په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. لدې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسې لاسرسی لا زیات اسانه شي.